السلام علیکم اوستر مشیدا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2018 کال د جولای د میاشتې شلمه نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د کبالي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم لري. اول خبرونه له نجیبه میراوړو.
پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترهګرۍ خلاف یې کوټلي ګامونه پورته کړي دي. په پېښور کې د ناراجستر شوو کډوالو نوملیکنه روانه ده او امریکا په شام کې د خپلو اډو په اړه د ترکیې لخوا د انځورونو په خپرولو اندېښنه ښکاره کړې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا نن په اونیزه خبري غونډه کې ویل دوی له خپلې خاورې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پوره ژمن دي. د نوموړي په وینا د ترهګرو خلاف یې کوټلي ګامونه پورته کړي دي. ښاغلي زکریا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د ترهګرۍ په اړه د راپور د خپرېدو نه پس دغه څرګندونه کړې. نفیس زکریا د افغانستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتظامی د بیا کتنې په اړه ویل تر اوسه دوی سره په دې اړه معلومات نه دي شریک شوي، نو دوی ځکه پرې تبصره هم نشي کوي. نفیس زکریا دا هم ویل چې په افغانستان کې د جنگ للارې پر ستونزو هوارې ناشونې دي او دوی په سیاسي جوړجاړي او مذاکراتو باور لري. افغانستان د نفیس زکریا پر تازه څرګندونو تر دې ګړې سنې دي ویلي. د پاکستان پوځوایي د خیبر ایجنسۍ په راجګل سیمه کې د دوی د عملیاتو په اړه د افغان چارواکو غبرګون مناسب نه دی. افغان چارواکو دغه عملیات بې ګټې بللي ول. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون ویل چې دا قسمه تورونه د سیمې امنیت او ثبات خرابوي او دا د ګډ دښمن د ختمولو لاره نه ده. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې اسلام آباد هغه ځایونه نه په نښه کوي چې دوی د بهرنیو چارو وزارت لارې پاکستان ته په ګوته کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي
اصلا مرکزونه د تروریستانو په لویو خبرونو کې دي. د پاکستان په هم کې دي، په پنجاب، کراچۍ، په پېښور او په نورو سیمو کې دي.
د اتوار په ورځ د پاکستان پوځ ویان ویل چې د خیبر ایجنسۍ په راجګل کې د خیبر سلور په نوم عملیات پیل کړي دي، خو کابل پر دې اعتراض لري او وایي چې دغه عملیات بې ګټې دي. نن د پېښور های کورټ د مشال خان د وژنې په مقدمه کې د خیبر پښتونخوا حکومت ته امر وکړ چې په درې ورځو کې د نن دی عدالت ته جواب جمع کړي چې دغه مقدمه له مردانه صوابۍ یا د پښتونخوا کومې بلې ضلع ته لیږدول کېدی شي او که نه. د پېښور های کورټ د یاد کیس د نننۍ اورېدنې مشري جسټس یحیی آفریدی کوله. نوموړي وروسته د دغې مقدمې اورېدنه د اګست تر 28 نېټې وځنډوله. په پېښور هایکورټ کې د مشال خان پلار اقبال سحر درخواست کړی و چې د ده د زوی د مرګ مقدمه دې د مردان نه د صوبې بل جیل یا ضلې ته منتقل کړی شي. د روان کال د اپریل په 14 په عبدالولي خان پوهنتون مردان کې بلوګرو زده کوونکو مشال خان مذهب ته د سپکاوي په تور وژلی و، خو وروسته ګډې پلټنیزې ډلې وویل چې پر ده لګول شوي تورونه ناسم دي. په پېښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارواکي وایي له نن نه د هغو افغان کډوالو د نومونو د ثبتولو پروسه پیل شوه چې تر اوسه په دې هیواد کې د کډوالو په توګه نه دي ثبت شوي. په دې قونسلګرۍ کې د کډوالو د آتشي مشر عبدالحمید جلیلی مشال رډیو ته وویل چې دا کډوال یوازې د دې لپاره رجسټرېږي چې پولیس یې ونه ځوروي او هیواد ته د بیرته ستنېدو پر مهال ورسره یوه اندازه مرستې وشي. ښاغلي جلیلی دغه راز هغه واضح هم رد کړې چې ګواکې د کډوالو رجستر کېدلو سره سم به هغوی ته تر ډېره په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شي. افغان چارواکو نن ویل چې د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې لا هم درنه جګړه روانه ده. د ملي اردو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال لډیو ته وویل چې د ګرشک ولسوالۍ د سربند سیمې یوه مهمه قرارګاه سقوط شوې ده او د قومندان فهیم په ګډون یو شمېر حکومتي سرتېري وژل شوي دي. که څه هم جګړه وروسته له هغې چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د وسلوالو پر یو شمېر پټنځایونو بریدونه وشول او تلفات ورته واوښتل راکمه شوه، خو د سربند په سیمه کې لا هم په شدت جریان لري. د هلمند والي ویان عمر زواک وایي په دغو بریدونو کې چې په یو وخت کې د امنیتي کمربند په څلورو مهمو نقطو پیل شول تر اوسه شپږ امنیتي سرتېري ټپیان شوي دي. هغه مشال لړیو ته وویل د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبار کې 13 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. زواک د سربند د قرارګاه د سقوط خبره رد کړه. طالبانو مشال لړیو ته په یو استول شوي برېښنا لیک کې ادعا کړې چې د سربند قرارګاه نیولې او دولتي سرتېرو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا دفاع وزارت په شام کې د خپلو پوځیانو د اوسېدو د ځایونو په اړه د ترکیې د دولتي اژانس خپاره شوی راپور ته اندېښنه څرګنده کړه. ښایي له دې سره د دغو دوو هیوادونو اړیکې چې د ناټو غړي دي کړکېچنې شي. د نهې په ورځ د ترکیې اناتولیا اژانس په ترکیې او انګریزي ژبو د شام په شمال کې د لسو امریکایي مرکزونو په اړه راپورونه خپاره کړل. د امریکا دفاع وزارت وایي په راپور کې د امریکایي ځواکونو د شمیر او د هغوی د اوسېدو د ځایونو نقشې خپرې شوې دي، حال دا چې دا ځایونه د امنیتي وجوهاتو له کبله پټ ساتل کېږي. تر دې مخکې هم د امریکا له لوري په شام کې د کردانو د ملاتړ له امله له ترکیې سره اختلافات پیدا شوي وو. د ایران پاسداران انقلاب ځواک مشر پرون واشنگتن ته خبرداری ورکړ چې د فارس په خلیج کې د خپل مرکزونه د دوی له پولو لرې یوسي او پر تهران د نو بندیزونو پر سر له ناسمې اندازې کولو دی ډډه وکړي. دا خبر ایرانی خبری اژانسونو راپور کړی. د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامی د ایران د بیلستیک میزایل له کبله پر دې هیواد د جولای پر 13مه نوي بندیزونه ولګول او وی ویل چې په منځني ختیځ کې د تهران ضرر رسوونکي فعالیتونه د هغو مثبته ګټو مخه نیسي چې د 2015 کال د اټومي تړون څخه تهران ته رسیږي. د ایران تسنیم او نور خبری اژانسونه د انقلابي ځواک د قومندان محمد علي جعفري لخليلي کې که چیرې امریکا غواړي چې د ایران د دفاع او ځواک پر ضد بندیزونه مخې ته یوسي، نو بیا پکار ده چې خپل سیمه ییز مرکزونه د ایران له سرحدي پولو زر کیلومتره لرې یوسي او باید خبرداره اوسي چې د ایران په اړه د څه قسمه ناسمې اندازې لګول به ورته ګرانه پرېوځي. امریکا په قطر او کویت کې مرکزونه لري او د امریکا دفاع وزارت ویلي چې دوی د خپلو مرکزونو د خوځولو هیڅ ډول پلان نه لري. دا تر دې غړې د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د محمد عمران نه د هوا حالو د کرنسي بیاورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 106 روپۍ 90 پیسې اخیستل کیږي او 108 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 102 روپۍ 50 پیسې او 103 روپۍ 70 پیسې، یو پاؤنڈ په 108 روپۍ 25 پیسې او 107 روپۍ، یو درهم په 23 روپۍ 90 پیسې او یو کم 10 روپۍ 45 پیسې، یو سعودي ریال په 23 روپۍ 45 پیسې اخیستل کیږي او 28 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 56 پیسې او په یو پاکستانی 300 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 308 خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیات د محکمې د وینا تر مخه سبا د جمعې په ورځ په پېښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې د باران امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 ډیګري سینټیګریډ او کم نه کم 6.5، په بنو کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 1.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 ډیګري سینټیګریډ او کم نه کم 23 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل او د کرنسو بای او د موسم حال مولا محمد عمران نه واوریدل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان بارنو چارو وزارت وایي چې لخپل خاورې ترهګری ختمولو ته ژمن دي. معلومات ترکو د قبایلی سیمو زده کوونکو مشر وایي چې د صوبې گورنر ورته د قبایلی سیمو اصلاحاتو عملي کولو ډاډ ورکړی دی. دا پاکستان په ایوانی بالا کې ځینو سینیټرانو د انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره قانون باندې نیوکی کړي.
پکار پیو الگ کې دا قبول نه ولس قبول کې نه پارلمنت قبول کې پر سوشل میډیا باندې پکار دا دی د قوانینو پابندي وي. مثال څه قاعده نه دي.
اونیز خبرونه روخانه مستقبل کې بواوري چې شخصي سکولونه د تعلیم په پرمختګ کې سر رول لوبول شي.
د تیرو 4 کلونو نه سوشل ورک سره تړلې ما د خپل کلی کې چاپېر چل کې د امن د سوکاله او د تعلیم خپرولو کوششونه زما د ژوند هڅه ده.
شننې او تفسیرې هم در خبرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو لوستلی اوریدلی او لیدل شئ. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان بارنو چارو وزارت وایي چې لخپل خاورې ترهګری ختمولو ته ژمن دی او د ترهګری خلاف یې کوټلي ګامونه پورته کړي دي. دا خبره نن د وزارت ویان په اسلام آباد کې د 19 خبري غونډې په وخت ترغې وروسته کړي ده چې د ترهګری په اړه د امریکا بارنو چارو وزارت په رپورټ کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسله والو د پټنځایونو موجودیت ذکر شوی دی. په سیمه کې مشال ریډیو خبریال رابع اکرم خان را سره دا وخت ټلیفون په لیکه ده. ستړي مشې رابع، که تفصیل راکې چې په غونډه کې څه ویل شول.
مننه ملیحه، نن د اونیسی خبری غونډې پر مهال د پاکستان د خارجه وزارت ویان نفیس فکریا ویناوا، کوم چې د پاکستان د امریکې د وزارت لخوا د ترهګرۍ په اړه خپور شوي د کلینیز رپورټ په اړه یو سوال ترې وپوښتل شو. د هغه په جواب کې دوی وویل چې د ترهګرۍ پر ضد یې کوټري ګامونه پورته کړي دي او د وسلوالو پر ضد یې بې له توپیره کاروایي کړې ده. ملیحې دا هم وویل
جی
چې د امریکې په شمول د نړۍ یو شمېر ملکونو د پاکستان د هڅو اعتراف کړی وو او دا شان د امریکې نه علاوه د نورو ملکونو تاوی هم دغه سیمو ته تللي وو. هغه ځای کې د پاکستان کوشونه او هلې ځلې په خپلو سترګو لیدلې هم دي. د دا هم وویل چې د امریکې نوې انتظامیې د افغانستان په اړه چې کومه پالیسي ده هغې دوی وویل چې دا لا نه ده جوړه کړې شوې او نه ورسره دلړې کې څه معلومات شته نو تبصره پرې نه شي کولی. نفیس فکریا دا هم وویل په خپل اونې څه خبرونه کې چې افغانستان کې د جنگ لارې امن نشي راتلی، د افغانستان د شخړې هوارې د سیاسي حل لارې کې دي. د په وینا چې پاکستان د افغانستان په مشرۍ او ملکیت کې د افغانستان د شخړې هوارې غواړي.
ډیره مهرباني رابع اکرم خان چې تاسو را سره تفصیلي معلومات شریک کړل. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د پاکستان جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق ګوندوای افغان حکومت او طالبان دواړه خواوې دوی ته احترام لري، نو څه کوي د افغان دولت په بلنه هڅه کوي چې د افغانستان په سوله کې خپل رول ولوبوي. قسم د دې ګوندویان وایي چې مشري د پاکستان حکومت له اجازه پرته د یادو دواړو خواوو ترمنځ په سوله راوستو کې خپل کردار لوبول شي، خو کارپوهان بیا له دې سره اتفاق نه کوي. په دې اړه زموږ همکار اسرار المومن رپورټ لري.
د جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق غوند ویان د مولانا یوسف شاوایی په وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال د دوی مشر مولانا سمیع الحق ته بلنه ورکړې چې د افغان سولې په بهیر کې د منځګړي رول ولوبوي. که څه هم افغان حکومت د دې رابطو په اړه څه نه دی ویلي، خو مولانا یوسف شاوایی د نهې په ورځ اهم له افغان سفیر سره په خبرو کې مولانا سمیع الحق وویل چې هغوی په دې لړ کې کومک کولو ته چمتو دي، خو د په خبره تر څو چې په افغانستان کې نړیوال موجود وي نو تر هغه د دا قسمه د سولې خبرو څه نتیجې مخې ته نشي راتلی.
افغانستان او پاکستان هغه یو بل سره تړلي دي،
د کابل پوهنتون د سیاستو د څانګې استاد پروفیسر نصرالله ستانکزی اهم وایي مولانا سمیع الحق چې ځان د افغان دولت د مخالفینو وسلوالو روحاني پلار ګڼي، واقعي طالبان دې ته مجبورولی شي چې له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کښېني. ستانکزی وایي سمیع الحق چې له افغان طالبانو سره د اړیکو له کبله ورته په افغان ټولنه کې ښه نه کتل کېږي. له نوموړي سره اوس ښه موقع ده چې په افغانستان کې په سوله راوستو د افغانانو زړونه وګټي.
افغانستان کې مولانا سمیع الحق ته د طالبانو معنوي پلار ویل کېږي او مولانا سمیع الحق ته تاثر رول لري. زه مولانا سمیع الحق افغانو ته د یو نیګاتیو پل پېژندل کېږي. د افغانستان د جګړې په عنوان وایي چې مولانا سمیع الحق ونډه لري. مولانا سمیع الحق د افغانانو او مغزو کې ښه شخصیت نه دی.
خو په پېښور کې د سیمیزو چارو پوه شمیم شاهد بیا وایي په موجوده حالاتو کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې دي، مولانا سمیع الحق نشي کولی چې په خپل سر د افغانستان د سولې په بهیر کې رول ولوبوي. خو نوموړی وایي که چېرې د پاکستان پوځي اسټابلیشمنټ سمیع الحق ته امر وکړي نو بیا نوموړی کولی شي چې افغان طالبان له کابل حکومت سره خبرو ته راضي کړي.
زه دا خیال کوم چې مولانا صاحب طالبانو حامی پاتې شوی دی. طالبانو کله ځان ته استاد وي کله ځان ته بابا وي، د دې یو څه شک نشته. دعوا خو ډېره زیاته ده. زما اندازه دا ده چې په دې حالات کې دا چې کوم څه حالات دي نو په دې کې به مولانا صاحب دپاره مشکل وي چې هغه په افغان طالبانو باندې زور واچوي یا په هغوی باندې سرانداز شي. البته د افغان دولت او د پاکستان دولت ترمنځ اتفاق وشي ممکن
دا بداس حال کې دا چې تیره اونۍ د پاکستان بنو چرو وزارت ویلی وو چې د افغانستان مسله پوځي حل نه لري، نو ځکه باید مذاکراتو ته حاضرولو لپاره د طالبانو ته پر سیاسي مراعاتو ورکولو غور وشي. کابل پر اسلام آباد تور پورې کوي چې افغانستان کې حمله کوونکي طالبان په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه بریدونه پلانوي، خو پاکستان دا نه مني او وایي د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یې د بې توپیره عملیاتو په کولو سره افغان وسلوالې ډلې له خپلې خاورې ویستلې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د فاټا اصلاحاتو لپاره د پېښور گورنر هاوس مخې ته د قبایلي زده کوونکو احتجاجي ناسته تېر ماښام ختمه شوې ده. د قبایلي زده کوونکو سازمان مشر شوکت عزیز وایي چې د خیبر پښتونخوا گورنر ورته ویلي دي چې د 14 اگست مخکې به د فاټا اصلاحات عملي کېدل شروع شي. د سلګونو په شمېر کې قبایلي زده کوونکو تېره ورځ له سهاره تر ماښامه د گورنر هاوس مخې ته لوی سړک د ټرافیک په لار تړلی و. له شوکت عزیز سره د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی خبرې کړې دي.
زمونږ مذاکرات کم دی، دو ځله ورسره وشو، مذاکرات آخر کامیاب پدې شو چې کله مونږ گورنر صاحب مونږ ته دا وویل د آخري ملاقات کې چې مونږ فیډرل ګورنمنټ سره رابطه وکړه، وفاقي حکومت سره، هغې مونږ ته دا وویل چې مونږ 14 اگست پورې دا ریفارم چې کم دی دا کوو.
دا غفاټا ریفارمز دا خبره کرا سره وکړه چې هغه بریفینګ درکو، نو هغه سو وی چې لکه تر اوسه پورې عملی اقدامات یې څه کړی دي؟
هغه مونږ ته دا وویل چې عملی اقدامات دا دي چې صرف مونږ آئینی ترامیم چې څنګه وشي، مونږ ټولې کمیټیانې برابرې کړې دي، آئینی ترامیم چې کله وشي نو دلته به مونږ ته دا ټولې لارې او دا ټول ریفارم چې کوم دی دا امپلیمنٹ کېدو اجازت ملو شي، نو بیا په امپلیمنٹیشن لپاره چې کوم دی کار شروع شي، مونږ چې کوم سپر فاټ ریفارم رپورٹ کې ویل ریپبلش کړی دي، نو په دې باندې به باقاعده مونږ امپلیمنٹیشن لپاره کار کوو. که هغه سپریم کورٹ دی، ہائی کورٹ دی، هغه ته چې ایکسٹینڈ شي، هغلته به مونږ خپل دفتر او مونږ خپل کسان چې کوم دی جدان او دا هغه به هغه کوم دا شانتې قومي صوبائی اسمبلی لپاره به باقاعده مونږ پلاننگ وکړو.
اوس خو تاسو په دغه شرط باندې چې د 14 اگست نه مخکې مخکې به په عملی کار شروع شي د احتجاج ختم کو، که چرې 14 اگست پورې دغه ډېرې لږې ورځې دي، دا خو نو کار ونه شي نو بیا به څه کوئ؟
هغوی ته مونږ وویل که 14 تاریخ پورې ونه شو، 14 تاریخ په ورځ باندې به مونږ روزو، خو مونږ به دغه مرض منظور ځکه مونږ به وایو چې زمونږ ازادي نشته، فاټا والا خلک چې کوم دي او قبایل چې کوم دي دا آزاد نه دي، دا غلامان دي او دا چې کوم دي
د فاټا سټوډنټس آرګنایزیشن مشر شوکت عزیز خبرې تاسو اوریدلې. پېښور هایکورت د مشال خان وژنې مقدمه کې د خیبر پښتونخوا حکومت ته امر کړی دی چې درې ورځو کې دننه عدالت ته جواب جمع کړي، چې د مشال خان مقدمه د مردان نه د صوبې بل ضلع یا جیل ته ترانسفر کېدی شي او کنه. د پېښور هایکورت کې د مشال خان پلار درخواست کړی دی چې د زوی د وژنې مقدمه د مردان نه د صوبې بل جیل یا ضلع ته منتقل کړي شي. نور تفصیل د خالد خان په رپورټ کې اورو.
دا پېښور هایکورت چیف جسټس یحیا افریدی په مشرۍ کې دغه مقدمه د زیارت پورې سهر او بیا د وقفې وروسته د غرمې 12 بجو پورې واورېدل شوه او د ختمي فیصلې لپاره د روانې میاشتې 28 تاریخ وټاکل شو. د مشال خان پلار اقبال سهر پېښور هایکورت کې اپیل کړی دی چې د ده د زوی په مرګ کې ککړ ملزمان او د هغوی اورېدنې د مردان په ځای د صوبې بل ضلع یا جیل ته منتقل کړی شي.
لپاره چې یاره مونږ مردان ته چې کوم د نو کیس له نزو، ځکه چې په مردان کې به دا خلک فشار غورځي په عدالت باندې، دې لپاره مونږ وو چې یو داسې مناسب ځای وي چې په هغه کې چې کوم دن دا سماعت وشي او د خلکو په مینځ کې ټکراو مرانی شي، امن هم پاتې شي، حکومت ته هم سهولت وي، مونږ ته هم سهولت وي، بل فریق ته هم سهولت وي.
د مشال خان د پلار وکیل شهاب خټک مشال ریډیو ته وویل دا مردان یو سیشن جج هم پېښور هایکورت ته بیان ورکړی دی چې مردان جیل کې د زیات خلکو د مقدمې اورېدلو گنجایش نشته، ځکه چې په دغه کیس کې پولیس 50 ملزمان نیولې دي.
چونکه صوبایي حکومت مخکې ویلي چې مونږ ته په دې ترانسفر باندې هیڅ قسم اعتراض نشته، نو دا هغه نه هم تحریري یو هغه ته یو لار ورکړه چې تاسو یو تحریري درخواست کول غواړئ، ځکه چې قانون کې دغه دي چې صرف نو ابجکشن نه، که بیا حکومت غواړي نو تحریري درخواست به ورکړي. او تر څو راځي چې د ترانسفر د درخواست تعلق ته نو هغه کوم دغه خبره راوچته شوې ده چې مردان چې دغه یو داسې سنسټیو زیاده چې پاره کې د دې کیس په صحیح طریقے سره یعنی ټرایل نشي کېده.
د عبدالولي خان پونتون د جرنالیزم ډپارټمنټ د کونکي د مشال خان د مرګ نه پس د ګډو پلټونو یو ډلې په مشال د دین د سپکاوي تورونه رد کړیو او په خپل راپور کې ویلي دي چې مشال خان د یو سازش لاندې وجل شوې دي. خو بیا د مشال خان د پلار په وینا د جان انویسټیګیشن ټیم په دغه پلټونو لا تر اوسه عمل نه دی شوی.
ولې دا به تر کومې کیږي؟ نن یو مشال وجل شو، سبا بل و، دین مخکې هم سبلا وجل شو، اخر دا به تر کومې پوري؟ دا واز به چتول غواړي د سوسایټای کم چې کم دنو ترقی پسند خلق دے، پوہ خلق دے، تعلیم یافتہ خلق دے، دانشور خلق دے، اگر ٹول لپکار دی چپ دے کے آوازو کی
دا یادون دا چې دا پاکستان ستر عدالت دا مشال خان د وجنې د خپل اندې نوټس اخیسته او دا د مرګ اصل مقدمه هم په سپریم کورټ کې روانه ده. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شي. دا پاکستان سینټ وایي د انټرنیټ له لارې د جرمونو د مخنیوي قانون باندې اندېښنې لري ځکه چې دا په ناسمه توګه استعمالیږي. د سینټ غړي وایي چې د دې د مخنیوي لپاره په دې قانون کې بدلون وکړل شي چې دا رنګ سوشل میډیا او نورې سماجي ویبپاڼې د چا خلاف ونه کارول شي. په دې اړه له اسلام آباد نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال سیرت زهیر په رپورټ کې اورو.
په دې موقع د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر فرحت الله بابر او سینیټر اعتزاز احسن وویل باید حکومت د هغه چا پر ضد کاروایی وکړي څوک چې دا غلط کاروي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وویل چې دا قانون اکثره وخت د خبریالانو پر ضد هم کارول شوی. د ده په وینا چې په سوشل میډیا باندې بندیز لګول نه دی پکار، باید چې څوک د دې غلط استعمال کوي چې د هغوی مخه ونیول شي. په دې اړه نن د زیارت په ورځ نوموړي مشال ریډیو ته وویل
پښتونخوا ملي پارټي مشهور سیو د پارلمنت دی، هغه د سوشل میډیا باندې د پابندۍ سخت مخالف دی. پکار چې په یو حالت کې دا قبول نشي، ولس قبول کې نه پاتې قبول کی، نہ پارلیمانی پارٹیاں نے قبول کی، نہ عام پولیٹیکل پارٹیاں نے قبول. مردہ ویج پر سوشل میڈیا باندھی پکار دا دے دا قوانین پابندی ہوئی. مثال فیک آئیڈیا نے دی، ناروا آئیڈیا نے دے دیو دبل پر نامہ باندھے سوک جوڑے.
مشال ریڈیو تا پبی خور کی دا قانونی چارو تجزیہ کار او وکیل شاہ ابو الدین خٹک اویل چی دا یو تور قانون دے باید چی حکومت پسندستی دو گا پدے کی بدلون وکڑی.
سائبر کرائم بل چکم دے عمرہ چی ماں کتل دے نو پاغی کی دیر سخت سزاگاری یوں کو مقرر شوی دی او هغه سزاګانې سره حیران شي چې دغه جرمونو دغه سزاګانې څنګه کېدای شي. زمونږ عوام چې کوم دي دا خو دهشتګرد نه دي که نه، دهشتګردۍ دپاره خو خپل یو قانون موجود دی که نه. څوک د انټرنیټ د لارې نه دهشتګردۍ له دوام ورکوي یا دهشتګردي کوي نو هغه خلاف خو پکار ده چې د دهشتګردۍ د عکس لاندې کاروایی وشي که نه. د یو تصویر شیر کولو کمنټ ورکولو دپاره نو هغه دهشتګردي څنګه کېدای شي.
خونډې ته د داخله چارو وزیر مملکت بلی غل رحمان وویل چې په کال 2013 کې برهنائی جرمونو لڑکی دوی ته 1312 شکایتونه وصول شوی وو. د غرنګ په کال 2014 کې د دیش میرن 1015 ته ورسید او پر روان کال کې تر دې ته متوی ته 3013 شکایتونه تر لاسه شوی. نو په دې وجه حکومت دې قانون ته ډیر اهمیت ورکوي چې دارنګ د دې مخه ونیول شي. د نوموړي په وینا تر دې دمه د انټرنیټ د لارې جرمونو د قانون تر لاندې 3 کسان نیولي. سیرات زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د بلوچستان د تعلیم وزیر ویلی دی چې په صوبه کې 1400 سکولونه داسې دي کوم چې د حکومت په ریکارډ کې شته خو ودانۍ یې وجود نه لري. د تعلیم وزیر په خبره د دې لامل حکومت ته لوی مالی تاوان رسیدلې دی. حکومت په دې ترس کې د ذمهوارو کسانو پر ضد د ګامونو پورته کولو فیصله کړې ده. نور تفصیل لکوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان د تعلیم صوبای وزیر او دریم زیارتوال ویل دي چې په صوبه کې نږدې 13000 پرایمری میډل او اسکولونه دي. په دې کې نږدې 1400 اسکولونه داسې دي کوم چې د حکومت په ریکارډ کې شته خو پر مځکه وجود نه لري. نو موږ د خبره د مشال ریډیو سره په یو مرکه کې کړې ده.
نو موږ بیا بلوچستان ایجوکیشن مینجمنت انفارمیشن سیستم دا موږ پخوانی هم وي بیرته په دې کار شروع کړي. د دې په ذریعه چې موږ کومه ډیټا راوستله د هغې لاندې اوس موږ په دې پوزیشن کې یو چې سوار لسو اسکولان په ګرد صبح کې داسې دي چې تر اوسه پورې موږ نه دي مندلي. لیکن دا کوشچن دی له ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر زه چې سکول ته مثال په یو ځله کې لس اسکولان ته نه مندل او شل اسکولان ستاته نه دي دغه ته تنخوا چاته ورکوي.
د یو پوښتنې په جواب کې د تعلیم وزیر زیاته کړه چې د دغه ورک سکولو پر نمو د ماسترانو تنخواګانې او نور مراد د سرکاري خزانې څخه لا اوس هم روان دي.
اوس چې زموږ کم لوکل ټیچر دی د های سکول د کلستر هډ دی د دې هډ د د په اربیټ کې د د په دایره کې چې کوم پرایمری او میډل سکولان راځي دا ټول د دې ذمہواری د موږ نوټیفای کړی دی. دای به ماته مسول دی او د د پر سر به بیا موږ ته مسول وي ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر بیا ډی ډی او بیا ای ډی او دا درې څلور پنځه افسران پر ځله کې موجود دي.
او دریم زیارتوال دا هم ول چې د غفلت او لا پروايي څخه د کار اخستونکو استادانو او افسرانو په زرد به ډیر ژر کارونه ګامونه پورته شي.
لیکن د ټولو شیانو د سمولو د درست کولو د پاره چې لوکل زموږ کم خل دي دا به زوت له هر څه بالاتر زما خواست ده د ټولو تم خواست ده له هر څه بالاتر به دې تدریج چې یو سړی د ګردي علاقې ځلې د بچان لو مستقبل سره لوب کوي لاغه سره موږ په کار دي چې هر لوب وکړو دا په شریعت کې هم په پښتو کې هم او په انسانیت کې هم په کار چې جایز هم وبلل شي او په دې کې دوی چیغې وایي نارې وایي لیکن ډیوټي هیڅوک نه کوي.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې صوبایي حکومت تیر کال په صوبه کې د تعلیمي ایمرجنسي لګولو اعلان کړی و چې موخه هر ماشوم په سکول کې داخلول و. خو د صوبایي وزیر په وینا چې د 2000 څخه زیات سکولونه داسې دي چې هلته تشنابونه او نورې بنیادي اسانتیاوې اوس هم نشته. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
په بلوچستان کې د تعلیم په اړه تاسو رپورټ اوریدلو. په پېښور کې د افغان کډوالو د آتشي مشر عبدالحمید جلیلی وایي چې په پاکستان کې به د میشتو نه رجسټر شو افغان کډوالو د رجسټرولو پروسه نن پیل شي. نوموړی وایي چې دا کډوال یوازې د دې لپاره رجسټر کیږي چې پولیس یو نه ځوروي او هیواد ته د ستنېدو پر مهال ورسره یوه اندازه مرسته وشي. نور تفصیل د زبی شفق په رپورټ کې اورو.
د پاکستان او افغانستان حکومتونو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره په پاکستان کې د میشت نه رجستر شو افغان کډوالو د شمیر په اړه متضادې دعوې کوي. خو په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د تشې چارواکي د کشمیر شاوخوا له 3 تر 4 لکو پورې اټکلوي. په خیبر پښتونخوا کې د یاد آتشي مشر عبدالحمید جلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د پاکستان حکومت له افغانستان سره تر توافق وروسته د رجستر شو کډوالو د رجسترولو پریکړه کړې او زیاتوي چې دغه پروسه به نن پیل شي.
خپله پاکستان حکومت دا وایي چې په ټول پاکستان کې د 15 لکو نه تر 16 لکو پورې ان رجستر مهاجرین دي چې د یو مسؤل په حیث باندې زه په دې باندې هم خپل اګرینیم کېدای شي د ان رجستر مهاجرینو ټول تعداد د 3 نه تر 4 لکو تعداد پورې اوسېږي.
د ښاغلي جلی په وینا په پاکستان کې د نارجستر شو کډوالو د رجسترولو په پروسه کې افغان او پاکستاني حکومتونه دخیل دي او په خبره چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال ادارې په دغه پروسه کې برخه نه لري. نوموړی همداشان وایي تر رجسترېدو وروسته به کډوال د روان کال تر پایه پورې په پاکستان کې د اوسېدو حق ولري او د ستنېدا پر مهال به ورسره یونیسیار نه بلکې د مهاجرت نړیواله اداره IOM او د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو وزارت یو اندازه مرسته وکړي.
یوازې د ادارې سره د مهاجرینو وزارت او د IOM اداره به یو څه اندازه مرسته په داخله افغانستان کې کیږي چې هغه فی نفر هغې ته 3500 افغانۍ ورکول کیږي. همدارنګه د کور یو څه اندازه سامان ورکول کیږي لکه خوراکي مواد ورکول کیږي او وروسته د دې ته یو فورم ورکول کیږي چې د یو په یو نوم رزمکه هم په نظر کې نیول کیږي.
په خیبر پښتونخوا کې د کډوالو د تشې د مشر په خبره د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې نه رجستر شوی کډوال یوازې د تل لپاره رجستروي چې د ستنېدا پر مهال ورسره د مهاجرت نړیواله اداره مرسته وکړي او د پولیسو او امنیتي ادارو لخوا ونځورول شي. ښاغلی جلی په دې لړ کې هغه اوازې هم ردوي چې وایي نه رجستر شو کډوالو د رجسترېدو پروسه به دغو کډوالو ته تر ډېره په پاکستان کې د اوسېدو لاره هواره کړي او دوی ته به د پاتې کېدو اوږدمهاله اجازه ورکړل شي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د میشتو رجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان کال تر پایه پورې غځولې. خو په خیبر پښتونخوا کې د کډوالو د تشې د مشر په وینا د پاکستان د کډوالو د بیرته ستنېدا لړۍ په تېزۍ روانه ده او هره ورځ لسګونه رجستر او نه رجستر کډوال هیواد ته ستنېږي.
وائس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه له نجیب عامر اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا نن په اونیزه خبری غونډه کې ویل دوی له خپلې خاورې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پوره ژمن دي. ښاغلی زکریا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د ترهګرۍ په اړه د راپور د خپرېدو نه پس دغه څرګندونې کړې دي. نن د پېښور های کورټ د مشال خان د وژنې په مقدمه کې د خیبر پښتونخوا حکومت ته امر وکړ چې په درې ورځو کې دننه دې عدالت ته راپور جمع کړي چې دغه مقدمه له مردانه صوابۍ یا د خیبر پښتونخوا کومې بلې ضلې ته لېږدول کېدای شي او که نه. په پېښور های کورټ کې د مشال خان پلار اقبال سهار درخواست کړی و چې د ده د زوی د مرګ مقدمه دې د مردانه د صوبې بل جیل یا ضلې ته منتقل کړی شي. په پېښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارواکي وایي له نن نه د هغو افغان کډوالو د نومونو د ثبتولو پروسه پیل شوه چې تر اوسه په دې هېواد کې د کډوالو په توګه نه دي ثبت شوي. افغان چارواکو نن وویل چې د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې لا هم درنه جګړه روانه ده. د ملي اردو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال لړیو ته وویل چې د ګرشک ولسوالۍ د سربند د سیمې یوه مهمه قرارګاه سقوط شوې ده. طالبانو مشال لړیو ته په یوه استول شوې برېښنا لیک کې ادعا کړې چې د سربند قرارګاه نیولې او دولتي سرتېرو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا دفاع وزارت په شام کې د خپلو پوځیانو د اوسېدو د ځایونو په اړه د ترکیې د دولتي اژانس خپاره شوي راپور ته اندېښنه څرګنده کړه. د نهې په ورځ د ترکیې اناتولیا اژانس د شام په شمال کې د لسو امریکایي مرکزونو په اړه راپورونه خپاره کړل. د ایران پاسداران انقلاب ځواک مشر پرون واشنگتن ته خبرداری ورکړ چې د فارس په خلیج کې د خپل مرکزونه د دوی له پولو لري او سیاو پر تهران د نو بندیزونو پر سر له ناسم اندازې کولو دی ډډه وکړي. د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامی د ایران د بلستیک میزایل له کبله پر دې هیواد د جولای پر 13مه نوي بندیزونه ولګول. امریکا په قطر او کویت کې مرکزونه لري او ویلي دي چې دوی د خپلو مرکزونو د خوځولو هیڅ پلان نه لري.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې رفعت انجوم ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم د خارجه چارو مشر سرتاج عزیز د نه په ورځ په سینټ کې چې کوم پالیسي بیان ورکړی نو دا هغې نه داسې ښکاري چې د پاکستان پوست پخوانی مشر جنرل ریټایر راحیل شریف تر دې دمه په سعودي عرب کې د هیڅ یو ځواک مشرولي نه کوي او نه تر اوسه چېرته اتحادي پوست جوړ دی او نه د هغې قواعدو ضوابط. ادارې وایي چې مشر خارجه وویل چې د پوست اتحاد په اړه چې څه قواعدو ضوابط مخې ته راشي نو پارلیمان ته به یې وړاندې کوي او د پاکستان پارلیمان چې کومې پالیسۍ جوړوي په هغې به عمل کېږي. ادارې په وینا چې سعودي عرب هغه ملک دی چېرته چې هرمین شریفین دی او د هر مسلمان که هغه د هر مسلک وي د دې مقدس ځایونو د حفاظت لپاره هر وخت تیار دي. خو په سیمه کې رامخته کېدونکو پیښو او د مسلمان ملکونو د یو بل پر ضد ودرولو کوششونه په داسې مرحله کې داخل شوي چې نه یوازې پاکستان او سعودي عرب بلکې ایران، ترکی، قطر، یمن او د مصر په شمول ټول ملکونو لپاره ضروري شوی ده چې هغوی هر وخت بیداره وي او د یو بل داسې طاقت جوړ شي چې د دوی د یووالي نه داسې مسلک یا د فرقې رنګ په نظر نه راځي بلکې د اسلام او د مسلمانانو د عزت او د وقار د یووالي په ښکاره اظهار وي. ادارې په وینا چې د سینټ د غړو لخوا سوالونه پورته کولو او تبصرو پس د یو مؤثره خارجه پالیسۍ جوړولو ضرورت را وړاندې شوی دی او په رښتیا کې هم د نړۍ هېوادونه خپل قومي ضرورت او سلامتي تقاضو مطابق په خارجي تګلارو وخت پر وخت نظر اچوي. ادارې وایي چې اسلامي هېوادونه د یو بل پر ضد استعمالولو لپاره وسله د امریکې نه اخلي. واشنگتن لخوا په ایران بندیزونه لګول کېږي. په کشمیر کې د هند لخوا زور زیاتی روان دی. همداشان د فلسطین حالات د ټولو وړاندې دي. په مسلمان ملکونو کې د داعش په نوم یو بیرونی ایجنډا را داخله کړې شوې ده. ادارې اخر کې وایي چې د دې ټولو حالاتو په پس منظر کې دا ضروري شوي چې ټول اسلامي ملکونه د خپل مشترکه بقا لپاره په یو ځای یو تګلاره جوړه کړي او که داسې نه وي نو د دې ډېرې خطرناکې نتیجې را مخته مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې زیات عمره پینشن اخیستونکي زموږ د معاشري هغه طبقه ده د کوم شمېره چې په لکونو ده او د دې مسلې بې شمېره دي. که نورې مسلې وي او که نه خو د دې د صحت مسله دا طبقه ډېر ډیره ځپلې. ادارې وایي چې د میاشتې په لومړي تاریخونو کې د پینشن ترلاسه کولو لپاره په لوی قطار کې درېدو نه هم د دې د مسلو او مشکلاتو اندازه لګولې کېدای شي او د خپلې مجبورۍ د لاسه دغه زیاتومره کسان په ګڼټو په قطارونو کې ولاړ وي. ادارې زیاتوي چې د پینشن اخیستونکو ګیله ده چې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت نه علاوه یو حکومت هم د دې د پینشن په پیسو کې څه د تسلۍ وړ زیاتوالی نه دی کړی.
دسی میں حالات اور دو نڑے مطبوعات. واشنگتن پوسټ ٹرسپانی د ایران د جوهري لوزنامې پاړه د ولسمشر ټرمپ ته انتظامیه د پالیسو او نیویارک ټایمز ٹرسپانی په امریکا کې په روبوټي سیالو کې د افغان جینکو په شرکت رپورټ خپور کړی دی. شاهین بنیرې د دواړو رپورټونو مهم ټکي تاسو ته دروروي.
واشنگتن پوسټ لیکي چې د ګل پورس د ولسمشر ټرمپ انتظامیه په نزله د دې خبرې سند ورک چې ایران په کال 2015 کې د امریکا او نړۍ سره د شوي جوهري لوزنامې په شرایطو عمل کړی دی. دا خبره لازمه ده چې حکومت هر درې میاشتې کانګرس خبر کړي چې ایران د جوهري لوزنامې په اړه خپلې ژمنې پوره کوي. ورسپانه د نیویارک ټایمز د خبریال پیټر بیکر د خلی لیکي چې ولسمشر ټرمپ خپل امنیتی ډلې ته ویلي دي چې هغه به د تل لپاره د لوزنامې سره د ایران د ژمنتیا سند نه ورکي. لوړ پوړو سلاکارانو ولسمشر ټرمپ په دې خبره قانع کړی دی چې باید د لوزنامې شرایطو ته ژمن پاتې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف روانه ونې د نېشنل انټرست مجلې سره د خبرو په وخت وویل چې سپینه ماڼۍ د جوهري لوزنامې په اړه متضادې اشارې ورکوي او دا د شوي لوزنامې د روح پر ضد کار دی. د مې په میاشت کې ولسمشر ټرمپ د ناټو په غونډه کې د خپلو اروپایي اتحادیانو په دې د آماده کولو هڅه وکړه چې د ایران سره کاروباري معاهدې نه لاسلیک کړي، خو ولې د دغه حکومتونو چارواکي د لوزنامې په شرایطو په بیا خبرو کولو آماده نه شو. بلخوا نیویارک ټایمز په امریکا کې په روبوټي سیالیو کې د افغانستان نه د ورغلیو جنکو د کار په اړه په یو راپور کې لیکلي دي چې دغه جنکو ته دوه ځله امریکا ته د ورتګ لپاره ویزې نوې ورکړل شوې، خو د ولسمشر ټرمپ د مداخلت نه وروسته ورته اجازه ورکړل شوه. په نیویارک کې په یو تالار کې په راجوړه شوې غونډه کې د جنکو په خپلو لاسو جوړ روبوټ کتونکو ته وړاندې کړ او خلکو او میډیا یې ډېره ستاینه وکړه. په دې سیالیو کې د برخې خستور لپاره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نه 150 خواستونه راغلي وو. په غوره شویو کې د شپږ افغان جنکې هم شاملې وې. په داسې حال کې چې نورو جنکو خپل روبوټونه په سلورو میاشتو کې جوړ کړي وو، دې جنکو دغه کار یوازې په دوو ونیو کې سرته ورسو.
نړیواله مطبوعاتي کتنه مو له شاهین بونیری نو اوریده. د امریکا ولسمشر پر هاو لوړ پوړو چارواکو نیوکه کړي چې د 2014 کال د امریکایي ټاکنو د کمپاین په اړه د روس د رول په پلټنو کې ښکیل دي. ډونلډ ټرمپ ویلي چې د خپل سیالې هیلری کلینټن ته د زیان رسولو لپاره د روس معلوماتو ته هیڅ اړتیا نه وه. تفصیل عبدالله کاکر دروروي.
امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا خبره له نیویارک ټایمز سره د مرکې پر مهال کړې چې د چهارشنبې په ورځ خبره شوه. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ د امریکا سینټ عدالتي کمیټې اعلان وکړ چې د ولسمشر مشر زوی ډونلډ جونیئر او د هغه د کمپاین د چارو پخوانی مشر پول منافورت حاضر دی چې د هغې غونډې په اړه ګواهي ورکړي چې د مهم په دوران کې له روسانو سره کړی وه. بل لور ته روسی قانون پوهی نتالیا وزلنتسکایا چې د 2014 کال د جون په میاشت کې په ټرمپ ټاور کې له ټرمپ جونیئر سره ملاقات غوښتی و، ویلي چې روس د دیموکراتانو د ملي کمیټې په اړه ناقانونه معلومات شریک کړي وو. نوموړي ویلي چې دا په ټرمپ ټاور کې سوي ملاقات په اړه ګواهي ورکولو ته تیاره ده. ټرمپ جونیئر په روانه میاشت کې یو ایمیل خپور کړ چې پکې ویل شوی و چې غوښتي وګوري چې نتالیا د هیلری کلینټن په اړه څه معلومات ورکوي، خو د ده په وینا ورکړل شوي معلومات د مهم لپاره په ګټه نو. خپل ولسمشر ټرمپ هم د مرکې پر مهال د خپل زوی له دې خبرې سره اتفاق وکړ او ویل چې د غونډې هیڅ ګټه ونه رسوله ځکه چې دته د هیلری کلینټن په اړه د روس معلوماتو ته اړتیا نه وه، ولې چې ورسره وار له مخه بیخي زیات معلومات وو. له نیویارک ټایمز سره د مرکې پر مهال ډونلډ ټرمپ له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د پټ ملاقات په اړه هم خبرې وکړې. نوموړي په لومړي ځل په ډاګه کړه چې له ښاغلي پوتین سره د دوم ځل ملاقات پر مهال د روسي ماشومانو د خپلولو پر موضوع خبرې وکړې. کړي. کله چې په 2012 کال کې امریکا پر روس بندیزونه ولګول، نو په جواب کې ولادیمیر پوتین پر امریکایانو بندیز ولګولی چې هغه وی نسی کولای روسی ماشومان د اولاد په توګه خپل کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
امریکای نېشنل انټرېست مجلې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ او د غي د سرنګوالي په اړه یو لیکنه خبره کړې. په لیکنه کې راغلي چې امریکا رښتیا غواړي چې د افغانستان له خاورې د جګړې او ناامنیو نوغې پرېکړې، نو هغه هیواد ته د اضافي سرتېرو لیږلو ترڅنګ یو لړ نور کارونه هم باید وکړي. تفصیل هارون باچا را کوي.
د نېشنل انټرېست مجلې لیکنه وایي روان دوبه په افغانستان کې ترهګر بدونو نور هم زور واخیست او دا هیواد جګړه لا پسې تیز شوه. د نامنای په دغو تازه پیښو کې لسګونو افغانانو ته مرګ ژوبل واوخته. د لیکنې تر مخه په دا وروستیو کې افغانستان ته د یو شمېر نور امریکایي سرتېرو لیږلو خبرونه خپاره شول، خو لیکنه وایي که امریکا رښتیا غواړي د افغانستان له خاورې د جګړې او نامنایو ټکر ټول شي، نو هغه هیواد ته د اضافي سرتېرو لیږلو ترڅنګ نور هم یو لړ کارونه وکړي. دا مهال چې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې لخوا د ستراتیژۍ جوړولو موضوع ګرمه ده، داسې انګیرل کیږي چې دغه نوې تګلاره به د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د هغې په مقابله کې له بریا سره مخامخ نشي. په لیکنه کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس خبره راغستل شوې چې د امریکایي کانګرس یوې کمیټې ته ویلي افغانستان ته د نورو ځواکونو لیږلو هدف د افغان ځواکونو د تربیې او هغوی ته د سلا مشورو ورکولو چارې پیاوړي کول دي. بیا هم افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتېرو لیږل د هغه هیواد لپاره د امریکا د یوې پراخې ستراتیژۍ بدیل نشي کېدای. لیکنه کاږي په اوس وخت کې تر ټولو زیات پام د افغانستان په جګړه کې د امریکا او افغان حکومت د همکارۍ ټکی ته باید وشي. په لیکنه کې د هغو احتجاجي مظاهرو یادونه شوې چې په تېره جون میاشت کې د کابل ښاریانو د ناامنۍ د پرله پسې پیښو له کبله د افغان حکومت پر ضد وکړې. د افغان حکومت دننه د ولسمشر او اجرائیه مشر ترمنځ د اختلافاتو موضوع ته په کتو دغه حکومت د پایښت په اړه خلک اندېښنې څرګندوي. سربیره پر دې د شفافیت نړیوال سازمان یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل رپورټ کې افغانستان د نړۍ یو له فاسد ترینو هیوادونو یاد کړی دی. لیکن وایي امریکا به هله طالبان له افغان حکومت سره خبرو کولو ته اړ کی چې د پاکستان پر خاوره طالب مشران او د هغوی پټنځایونه په نښه کړل شي. په لیکنه کې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس په حواله زیاته شوې حکومت یې هڅه کوي د افغانستان مسئلې ته یو سیمه ییز حل ولټوي.
دا و هارون بچا. په مومندو کې د نوې تعلیمي نصاب سره سم د سرکاري سکولونو استادانو تربیت روان دي. استادان وایي چې دا غوي د زده کړو په وخت دا نوې نصاب نو اوس چې هر کله نصاب کې بدلون راځي دا غي مطابق ورته تربیت ورکول کیږي چې دا غوي ترڅنګ د ماشومان زده کوونکو لپاره هم ډیر ګټور ثابتېږي. شانواز سرګزی له معلوماتو سره.
په محمد ایجنسی کې د سرکاري سکولونو استادان د نوي تعلیمي نصاب په مطابق تربیه کول روان دي. په دې تربیه کې د ساينس، میت یا ریاضي یا حساب او سوشل ساينسز یا سماجی علوم شامل دي چې دغه تربیت اخستونکو استادان پر ځان پوهوي. د محمدو په درې مرکزونو کې د تربیت روان دي چې په یو مرکز سرکاري های سکول صوبان خور هم دي او په دې مرکز کې د کوزو محمدو استادانو ته تربیت ورکول کیږي. یو استاد مجیب الله خان وای چې د هغوی د زده کړو په وخت دا نوي رقم نصاب نه وو، نو اوس چې کله هر کال نصاب کې بدلون راځي هغوی ته د نوي رقم تربیت ضرورت وي چې د هغوی ترڅنګ د ماشومان زده کوونکو لپاره هم ډیر ګټور دي.
او بل کورسونه چې کوم دي چنج شوی دي، نصاب چې کوم دي چنج شوی دي، چې هغه د اردو مخکې اردو کې پښتو کې زبان کې به نشتل دور کې راغی، اوس طریق نصاب دور کې د انګلیش زبان ته او د دې کې موږ ته د انګلیش میتھڈ چې کوم دي یا د میتھس یا د هغه چې کوم ټیچرانو ته کوم مشکلات دي نو هغه به کېږي پکو تکای یږي.
مکرم خان وای چې د فټا سکولونو ته څوک پاملرنه نه کوي، نو همدا وجه ده چې د قبایلی سیمه ماشومان په سبقونو کې پاتې راځي. دی وای چې هر کله اول استاد ته تربیت ورکړی شي نو بیا ممکن ده چې ماشوم هم تکړه وي.
انګلیش میډیم کورس رااله نو پاغه کې استاد سټوډنټ څه کې چې استاد هم پکې مسائل راځي، ځکه چې یو شی به مونږه هغه ته به مونږه عادي اسم ویلي او ته ایچ سی اف وای، نو هغه نمونه د کولم پکې شي او مغه طریقې دي او مغه دغه دي خالي نمونه بدل شو، نو هغه استادان هغه دلته چې کوم دی ورکشاپ کې چې کوم دی انګلیش میډیم کې زکای.
په محمدو کې تربیت اخستونکو استادان تر نه هسو پوری دي چې د تربیت ورکوونکو شمیر شله. تربیت ورکوونکو یو استاد راجولی خان وای
دی ورکشاپ کې د درې سبجیکټ چې کوم دی سنټرډ سبجیکټ دو فو یا فوکس سبجیکټ، د دې نه علاوه د انګلیش ورکشاپ بیل چې کوم دی غجی را روان دی او د آی ټی باقاعده بیل یو ورکشاپ چې
دغه استادانو په وینا چې د تربیت ورستو به حقوق پلس د کونکو ماشومانو ته دغه سبق ورخای چې د هغوی هم ډیر په ګټه راځي. دوی دا هم وای چې باید پراتلونکو کې هم هغوی ته د نورو مضمونونو تربیت ورکړي شي لکه کمپیوټر او انګریزي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس وخت شوه دی د هفتوار پروگرام روښانه مستقبل د دېونه په روښانه مستقبل خبرونه کې به واوري چې غیر سرکاري یعنی شخصي سکولونه د تعلیم په پرمختګ کې څومره کردار لوبولی شي او دا چې نوې کول سولې او د نوې دور تقاضو سره څنګه برابرولی شي. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره منور شاه تیاروي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د نړیوالو او ټولنیزو چارو کارکوهان په دې خبره متفق دي چې کوم هیواد کې وګړي په خپل د پرمختګ هڅه کوي، وړې وړې مسلې شاته غورځوي او د تعلیم او ترقۍ په لاره روانېږي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه هیواد به د پرمختللي هیوادونو په قطار کې شامل شي. څېړونکي د هر ډول پرمختګ لپاره تعلیم بنیادي شرط ګڼي او په دې نظر دي چې د لړ کې یوازې حکومت هیڅ نشي کولی، بلکې حکومتونه به د نړیوالو مرستو او خپل ولس په ملاتړ د علم رڼا خلکو ته د رسولو کوشش کوي. د خیبر پښتونخوا عبدالباقی عامر ګمریانی هم په دغه خلکو کې شامل دی چې خپل ځوان کول ته یې د تعلیم رسولو کار ته ملاتړ لیده. دی وایي د خیر ښېګڼې کارونو ته یې ژوند وقف کړی دی.
زه د تیرو 14 کلونو نه سوشل ورک سره تړلی یم. په پېښور یونیورسټۍ نه ما په بزنس ادمنستریشن کې ماستر کړی دی او بیا مې مختلف کانسپټ ترانسفارمیشن د شخړې وارولو او د امن راوستو کورسونه کړي دي په امریکا کې او پاکستان کې. زه رایټر یم، کله کله په اخبار کې کالم لیکم او یو کتاب زما د قلم بلیږي په نوم باندې د شاعرۍ کتاب شایع شوی د کال 2003 کې او دا کتاب د کال 2003 څلور مختلفو تنظیمونو د کال د ټولو نغوره کتاب ګڼلې و. خپل کلی کې چاپېر چل کې د امن د سوکالې او د تعلیم خورولو کوششونه زما د ژوند حصه ده.
عامر ګمریانی لیکوال دی او د تعلیم په برخه کې هم ډیر کار کړی دی. دا مهال د سباون ایجوکیشن اکیډمي په نوم د یو سکول لپاره هلې ځلې کوي. دا چې دا سلسله څنګه شروع کړه نوموړی وایي،
یو تعلیمي اداره جوړول د وړوکوالي نه زما خوب او زما د پېښورانه څنګه چې کوم دی هغه به سره تړلی دي. هم زموږ کوشش دا دی چې موږ یو داسې تعلیمي اداره دلته جوړ کړو چې هغه د عدم تشدد، د مینې او محبت او د امن په اساس ولاړ وي او په دې خپل چل کې د عدم تشدد، مینې، محبت او چې کوم اقدار دي هغې ته فرو ورکړي او هغه چې کوم دی خوار کړي.
عامر ګمریانی نه مو پوښتلي، هغه سرکاري او شخصي سکولونه چې په معیاري تعلیم خورولو کې د ناکامۍ سره مخ دي، سباون ایجوکیشن اکیډمي بعد هغې نه څه فرق لري؟
زموږ چې کوم مشاهده وه او کوم څیزونه زموږ مخې ته راغلي وو هغه دا و چې یو خو دلته سکولونه د یو ویژن او مشن نه بغیر شروع شوی دي. اکثر چونکې ضرورت ډېر زیات دی، سرکار هم حوصله افزایي کوي چې پرایویټ سکولونه دې کولو شي، نو په دې وجه باندې خلکو په خپلو کورونو کې، دوکانونو کې، مارکیټونو کې، پلازو کې خپل بندوبست روان کړي او سکولونه جوړ کړي. نو دا سوویژن او مشن یې په شا باندې نه وي. سباون ایجوکیشن اکیډمي زما خیال دی چې په دې علاقه کې لومړنی کوشش دی چې د یو خاص ویژن او مشن تابع د لاندې په کار کوي.
دا چې دې لړکې دوی څه طریقه کار په پام کې لري نوموړي وویل،
موږ کوشش کوو وړو ته یو داسې فضا ورکو چې هغې کې د هغوی حقوق تحفظ وشي، د هغې احترام وشي، هغه مکمل شي او د ماشومانو چې کوم ارتقایي ضروریات وي د هغې د پرمختګ او د هغې د شخصیت د جوړښت هغه ارتقایي عواملو ته نظر وشي او یو داسې نسل تیار شي چې هغوی د خپلې معاشرې ته یو ښه افرادي قوت مهیا کړي او چې کوم چیلنجونو سره موږ نن مخ یو او چې کوم مستقبل کې را روان دي دغه چیلنجونه چې کوم دي دا واړه اکسپټ کړي او دې ته ورته راغلي شي او د دې مخنیوي وکړي او د خپل معاشره چې مده د دې د سوکاله او د دې د ودانه د پر کار کوي.
امیر ګمریانی وای سباون ایجوکیشن اکیډمی نومې د غسکول با په سیمه کې د نورو سکولونو لپاره د لارښود کردار ولري. نوموړی وای ځینې شخصي سکولونه خلکو تش د کاروبار په مقصد جوړ کړي چې په نتیجه کې یې د علم رڼا خورېدل ډېر ګران شوي دي.
شل فیصد ماشومان چې کوم دي هغه به د غربت د لکیرې نه ښکته چې کوم خلک ژوند تېروي د هغې نه مونږ اخلو او د هغې تعلیم به مکمل فری وي. د هغې د سونه اخراجات چې دي کوم دي تعلیمي سکول ته راتله یونیفارم کتابونه ټیوشن فی دا سیزونه به د هغې دپاره نه وي. شل فیصد وړو دپاره مکمل فری ایجوکیشن دی او بیا په هغه شل فیصد کې چې کوم دی شپېته فیصده به چې کوم دی هغه جینکۍ وي ماشومانې به وي او څلوېښت فیصده به هلکان وي. ځکه چې له بده مرغه د زنانو تعلیم دپاره دلته کې ډېر کار نه کېږي. نو دغه سیزونه دي چې زما خیال دی چې دا دا ثابتوي چې دا یو کاروباري او یو بزنس دپاره دا هلې ځلې نه دي بلکې دا د تعلیم دپاره دي.
نوموړی وای دوی د ولسنا د مالی مرستو غوښتنه نه کوي خو د خپل وطن د پرمختګ په خاطر ترې اخلاقي ملاتړ ضرور غواړي. د دې تعلیمي منصوبې په اړه د یوې لنډې دمې نه پس نور تفصیل هم درکو. مشال ریډیو سره اوسئ.
د دیونه پروخانه مستقبل خبرونه کې اوري چې غیر سرکاري یعنی شخصي سکولونه د تعلیم په پرمختګ کې څومره کردار لوبولی شي او دا چې نوی کول سولې او د نوی دور تقاضو سره څنګه برابرولی شي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه
د پیښور سره نږدې د سباون اکیډمی په نوم د یو سکول حال درکو چې جوړونکي عامر ګمریانی یې د پښتون ولس د روخانه سباون سره تړلې بولی او په دې نظر ده چې په دې مشکل وخت کې د پښتنو توجه معیاري تعلیم ته پکار ده. نوموړی وایي د دې ادارې د سارن لپاره یې یو بورډ آف ډایرکټرز هم جوړ کړی دی چې پکې د ژوند د بیلابیلو شعبو ماهرین شامل دي. په دوی کې ډاکټر اکمل خان د مشال ریډیو سره خبرو کې وویل
از هاوس افسر یو جاب کوم او زما چې کوم دی سبق ویلې دی یو عام سکول نه ویلې دی. خبره دا ده چې زه خپل هم چې کله په خپل سکول کې ټایم تیرولو او بیا چې کوم دی کالج کې نو ما دې سیزونه مې ډېر فرق مې محسوس کولو چې یار موږ لا چې کوم دی سبق ولې سیستم دی کوم سکولونه دي کوم کالجونه دي ما خواهش و چې دا سیزونه پکې وي دغه هم پکې وي دې د وجې نه موږ نور هم خطر بیت شوی خو ډېرې کمیانې پکې وي. نو هغه د وجې نه ما ته به دا محسوس کېدو چې دا څه تعلیمي ادارې په کار دي زموږ خپلو علاقو کې چې هغه د کومې کمیانې دي څه مسلې دي زموږ کالج کې دام پوره شي نو دې نه به ډېر ښه طلبه وځي او دې نه ډېر ښه معاشرې دپاره به مفید وي او خپله به هم چې کوم دی پروفیشنلی به هم چې یو خاص سیس کې چې کوم دی نور ملکونو سره ایون مقابله چې کوم دی کولی شي.
دا چې د یو ډاکټر په حیث د سباون اکیډمي د پرمختګ لپاره څه کردار لوبولی شي. نوموړی وایي
تعلیم داسې دی که نه چې دا بالکل د بنیادی سیز دی انتہائی بنیادی سیز دی باندې چې کوم دی هر یو سیز علاج کیږي. موږ د صرف صحت علاج کوو د تعلیم باندې د صحت علاج هم کیږي دې باندې روحانی علاج هم کیږي دې باندې داسې هم کیږي چې داسې تاسو ښه تعلیم ورکوئ سکولونو کې داسې به کیږي چې ماشومان بالکل بیماری کې به هم نه. دا یو قسم ته د طب ولم که زه ورته وایم چې یو حصه دی او طب ولا ډېره بهترینه حصه ده چې کوم ورته موږ انګلیس کې پرایمري پریوینشن وایو چې موږ کوشش دا وکړو چې ماشومان یا خلک بالکل بیمار هم نه شي. ډاکټر خو اصلي کې کار دا پکار دی چې بالکل دومره خلک اویئر زموږ خلک دومره پوهېږي چې یاره داسې کوئ داسې مه کړه چې بالکل د بیماری کې نه. دا به چې کوم دی یو طب ولا یو آخري درجه به وي نو چې کوم دی د سکول ته ټایم ورکوم دی چې کوم د انسټیټیوشن څه بهونه چې کوم اکیډمي دی دې نه زه یو دام زما ولا طب ولا خپل حصه جوړېږي زموږ چې کوم دی نه بیماریږي نه د بیماریږي نو دې به خامخا هر یو کار کولی شي. نو ځکه ما دغه نشته دی زه خامخا ټایم وباسم ورته سمو ماته ټایم لګېږي زموږ چې دا زما طب ولم چې کوم دی اغم دغه کار پوره کوي چې کوم خپل شوق ما کوي نه کتر دی اغم پوره کوي دی.
ډاکټر اکمل خان وایي سباون اکیډمي با د موجوده تعلیمي ادارو نه مختلف وي بلکې د نورو لپاره به یو مثال وي.
چیلنجز به وي ګرانې مسلې به موږ مرحلې به راځي چې دا سکولونو مقابله به هم وي او نورې خبرې به هم پکې راځي. ډېر ګران کار به وي بالکل، خو دغه دی چې نیت موږ ښه دی او نیت سره سره چې کومه دی خامخا به دا کوو. موږ یو قسم ته ډیوشن دی، چېرې دا کار موږ پرېښوونکي نه دی، موږ به چې کوم دی داسې نه چې بس نه کېږي چې مسله ګرانه مرحله پکې راشي نو موږ به پرېږدو مایوسه به شو. نه، دا کار موږ نه کوو. موږ چې کوم څه مسله به هم وي څه نه څه طریقې سره به چې حل روباسو او دا چې کوم څه به هم چې کېږي دا به مخ ته رسوو. او چې کوم دا یو خوب دی د عامد صاحب ورو د زمین ټولو ولا دې ته به انشاءالله تبدیل.
د انساني حقوقو ماهرین وايي پاکستان کې په موجوده وخت کې د سکولونو او مدرسو د زده کوونکو د سوچ فکر ترمنځ لوی فرق پیدا شوی چې لوجی په ټولنه کې انتشار رامنځته کیږي. ډاکټر اکمل خان په دې حق لوي
مسله نور مسګونو مبارکې داسې خبرې به نه وي چې هڅه د تسنیم ملته روان دي. نو موږ په دا ډول تخیل چې برداشت ولا چې کوم ماحول موږ جوړ کړو چې بل څه نه برداشت کوي په بل مذهب بولي چې بل خیال ولا کس وي تاسو ته نه دغه کیږي په یو ځی باندې دی نه یو بل خیال ساتي. دا مطلب نه چې خیال غو بدل دی، هغه مذهب بدل دی، هغه چې کوم دی بل څه بدل دی، مطلب هغه سره چې کوم دی قتل کوي به یا په فور باندې ظلم کوي. دا خبرې په کلي میرواداری او چې کوم دی بایچاره به
نو وړه وای ټولنه هغه وخت پرمختګ کوي چې هر فرد یې په دې کې برخه واچوي. نو ځکه د ځان نه زیات د قام ګټې ته فکر پکار دی.
موږ دې یو قسم ته چکر ته دیو چې اچھا ورچا پیسې وګټه او اوخرا ځان ته کور جوړ کا واده او په مرشه. نو کومې ځان کې دا خبره وي نو دې سره به هیڅ تبدیلی نه راځي. موږ څنګه به موږ کوم څنګه به هغه شان نه پاتې کیږي. دې لپاره ضروري خبره ده چې موږ داسې کوي څنګه تاسو چې داسې ښه کارونه تر څو موږ توجه پکارو یو ټایم په کې واسو چې څه هم وشي. دې کې نقصان هم شته، نقصان کم مالي نقصان دی نو که فایده هم ده چې قومي فایده دې پکې موږ ته پکار چې کوم خپله فایده دې هغه لږ شان دی سټ تک وو چې کوم قومي مفاد دی هغه زیات. قومي مفاد ته کوم مخکې کول پکار دي چې کله قوم په شنو موږ هم قوم پر دي اوټومټیکلی چې کوم نه موږ ووم پر خپل باندې خوشو. نو دې لپاره دا یو قسم ته اترو خبره ده چې اول قوم مخته کی هغه د سړي لپاره کوشش وکړي ټایم ورته وباسي نو ټول به خشي سر کوم نه موږ بچي به هم خشي چې کوم نور بچي روان دي نور نسلونه روان دي ټول د پرابې ښه ماحول وي او ښه فضا به وي.
ډاکټر اکمل خان د سباون اکیډمي د سارنې د ټیم غړی دی. عامر ګمریانی چې لیکوال او شاعر دی د یاد سکول بنیاد یې په دې سوچ ایښی دی چې خپل نن د راتلونکي نسلونو خدمت ته وقف کوي. دې لپاره یې یو شمېر قربانۍ ورکړي او پاینده کې لا نورو ته تیار دی. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202122 1221 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
خر سے تو